دیگه چاره نداره دیگه، او تقسیم میکنه در بهش.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانه زما همکاره فریده سیال د وروسته به استودیو ته راسي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړې چې د خپلو وسلوالو مخالفانو یو قومندان اکمل امیر یې وژلی دی. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې شوو دغو عملیاتو کې د ښاغلي امیر و ملګري هم وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق ځای او وخت نه دی ښودل شوی. اکمل امیر چې د دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان هم پاتې شوی، اوس مهال د افغانستان د ازادۍ جبهې یو مشهور قومندان و. که څه هم د ازادۍ جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي امیر خپلوانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خپلو کارکونکو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته خپلو دفترونو ته نه ځي. یوناما په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو وادمي تر 15 منټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ملګرو ملتونو ته وویل چې د ماموریت په چوکاټ کې هیڅ افغان ښځه د کار کولو حق نه لري. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاودې مرمۍ دوه ماشومان وژلې دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې. د غزنی امنی قومندان په یو بیان کې چې پرون رسنیو ته استول شوی ویلي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کباړ کې کور ته وړې وه. او د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په تراس کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پی یو قومندان وژل شو. د پولیسو یو چارواکي نویچا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کوچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نویچا وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې پایله کې څلور پولیس ووژل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. زه فریده سیال د دیونی د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو قربانی. د دیونی په پروګرام کې د خبريالانو پرشته ستونزې در سره خبرې اترې لرو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي نن ویلي چې په پاکستان کې افغان خبريالان د دندې او قانوني اسناد نه درلودو لوګي د بندي کېدو او نورو رواني ستونزو لګوخ سره مخامخ دي. ځینې افغان خبريالان چې په پاکستان کې دي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دغه ستونزې اوس مهال په پاکستان کې شته دي او دوی په دې هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند تیروي او رنځيږي. بل خو بیا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ او بنسټ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه پیولیک کې د افغان خبريالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز په جرمني کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس پکار شي. د سازمان پیولي کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبريالان سخت ځپل شوي دي. نن به په همدې موضوع تمکیګو په همدې موضوع خبريالان د افغانستان او پاکستان او همدارنګ د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند هم راغوښتي چې موږ سره به په خبرونه کې په دې موضوعاتو باندې بحث کوي. د خبرونې میلمانه مو لکه څنګه چې ویلې په افغانستان کې په جرمني کې میشت د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند او د بورډ غړي حسینه شیرزاد، په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس خانزازی، په بریتانیا کې میشت افغان خبريال خاطره صفای او همدارنګه افغانستان هم د ګردیز خګ راډیو پوښنه مسؤول عبدالرشید جلالزی په خبرونه کې سره ملمانه دي. جلالزی صاحب، په پایل کې به تاسو ته راشو، د ستونزې که تاسو راته وایي د سازمانونو و د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې نه کې ورتیر شو، تاسو راته وایي تاسو په افغانستان کې از خبریال است کار کوئ، څنګه د وضعیت؟
بله، سلام به شما و سلام به مهمانا و به تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. خیلی زیاد تشکر. در رابطه با مشکلات خبرنگارا بگویم که متاسفانه خصوصا رسانه هایی که در محلات نشاط میکردن در ولایات بودند، توجه از طرف نهادهای حامی خبرنگارا هیچ صورت نگرفته، و اگر ما متوجه باشیم زیادتر اوقات وقت حمایت از رسانه ها میآید، زیادتر رسانه‌هایی که در مرکز یا در کابل نشاط می‌کردند توجه زیاد بر آنها صورت می‌گرفت. کارمندایی که در ولایات بودند در رسانه‌ها کار می‌کردند، بیشتر اوقات حتی کارت نهادهای خبرنگارا را به دست نآوردند، چون زیاد تاکید اون نهادها به مرکز بود و فوکسشون زیاد به اونجا بود. در مجموع خبرنگارایی که از ولایات مثلا به پاکستان رفتند یا به ایران رفتند، ما همیشه همراهشون در تماس هستیم، در اونجا در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. او کسایی حتی رادیوهایی که در اینجا خصوصا در ولایت پکتیا رادیویی که فعال بود، رادیوها غیر فعال شد و خبرنگارای او رسانه‌ها تمامشان به سرنوشت ماندند. اکنون تعداد زیادی از این خبرنگارا به وظیفه هستند و در تلاشی هستند که باید حداقل نفقه فامیل خود پیدا بکنند، و او کسایی که خارج رفتند یا مسئولین یا مسئولین رسانه ها بود، او کسایی که در خارج هستند اکنون یا جرمنی یا هر کشور دیگه که رفته، او کسا بار بکنید که حتی تماس های از کارمندای رسانه را جواب نمیتن. نگه در مجموع ما اگر میبینیم خصوصا کارمندای محلی رسانه
ها که پدیر را توایی چه اوس مال تاستی مال تاستی پا گردیست که اطلاعات رسرسی چنگه در طالبان همکاری که نیکی او دغه راپورونو خبرونو چې موږ په دې رستیو کې لرو چې خبريالان نیول کیږي یا دوی زپل کیږي، دا څومره دی په پکتیا کې؟
بله، خوشبختانه که پکتیا یکی از ولایت هایی است که ما شاهد کم دستگیری خبرنگارا هستیم. چند موضوع محدود که پیش آمد در روزهای اول و یادم روزهای بعدی دو یا سه مورد بود، از اون بیشتر نبوده. موضوع دسترسی به اطلاعات هم یک متاسفانه بگیم که تعدادی که رئیس هایی که در ادارات آمده یا هم سخنگوی نداره و ادارات، یا هم زیاد امو بخشی که باید اطلاعات شریک بکنند و کارمند اونجا نیسته، و موضوعی که شریک میشه با رسانه ها یک کمی با تاخیر. مثلا در قبل که بود در دوران جمهوریت بیشتر اوقات وقتی به یک مسئول زنگ میزدیم، اون مسئول امو لحظه کوشش میکرد که موضوع رو شریک بکنه، اما اکنون اطلاعات شریک میشه بند نیست، اما کم محدودیت و در پهلوی از او تأخیر از وقت زیاد میگیرند. مثلا یا مو بخش معلومات چه داشتن می باشند، یا مثلا معلومات کافی در دستشون قرار نگرفته می باشه. این موضوعات است که یکم معلومات دیرتر برای رسانه ها شریک می کنند.
جلالزه سیب کدام رد هوای اوز مال چکلی و خبریال صحیح تزدی ریپورتر زی حقوی سر در طالبان و برخورد سنگه ده؟
بله، از روزهای اول تا اکنون تغییرات مثبت آمده، و در مجموع اگر ما ببینیم محدودیت ها درست که آمده از سوی رسانه ها، حتی رسانه ها خود مسئولین رسانه ها این کار انجام دادن که باید محدودیت باشد، در پهلوی از اون حال خبرنگار خودش اندازه خود فهمیده که من تا چی حد من میتونم معلومات شریک بکنم، تا چی حد من میتونم موضوعات شریک بکنم، و این خود خبرنگار و همکاری مسئولین امارت در این بخش بیشتر از خوب است. حتی کوشش میکنن در ساعاتی که مثلا دوردست بوده و خبرنگار حتی در اونجا نرفته، مثلا در دوران جمهوریت، حالا زمینه را برشان مساعد میکنن تا در ولسوالی ها بروند و معلومات و اطلاعاتی که در اونجا هست او را شریع بخونه همراه رسانه ها، و میخواین که باید نشر شوه. همکاری بیشتر از اکنون
مدن تاسو به بیرته راوګرځو په دې به هم درنه وپوښتو چې په ولایتونو کې او په ځنګړ ډول پکتیا کې چې خزینه کارکونکي په رسنیو کې به دوی وستکی د بروسه تاسو ته راشو د بدن وپوښتو زموږ بل ملمنه مېرمن شیرزاد هم وصل شوې ده. کته سره ته وایي استاسي سازمان یو لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش تاسو والی او پکې وختنه کړي و چې باید په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او هم درنګ د رسنیو د ازادۍ لپاره دوی لاس په کار شي، چې هلته په ازادۍ باندې او پرسنیو باندې محدودیتونه ډېر دي. تاسو د دې لپاره له خبريالانو سره خبري اترې کړې وي کالته مو درسنې او د مسؤلینو سره خبري اترې کړې وي.
سلامونه تاسو ته او په خبرونه کې ټول ګډونوالو ته ټول هغه کسان چې د ماغه غوري دا لیک تقریبا شپږ ساعتونو رسنوالو لاستیک کړی وو او دا لیک په مشوره دوی سره او نور همکارانو سره او یو تعداد نور هغه کسان چې رسنوي سره تجربه درلودله لیکل شوی وو او بعد له دې چې دوی شپږ ساعتونه دا لیک امضا کړی وي موږ دا لیک راوستو. څنګه چې تاسو مو په دې لیک کې موږ غوښتنه کړې ده چې د خبريالانو او د بیان ازادۍ ته جدي توجه وشي، خدام غواړم ووایم چې د موږ سازمان تیر کال فعالیت پیل کړی دی او زموږ فوکس هغه خبريالان دي چې په تبعید کې دي په لومړي سر کې، او بعد له هغې نه د اطلاعاتو لاسرسی د خبريالانو وضعیت افغانستان کې، هغه شدید محدودیتونه چې افغانستان کې دي، دا ټول شیان په دغه لیک کې په مستند توګه ذکر شوي دي او ورسره یې سپارښتنه شوې ده چې څه باید وشي. نو دا لیک مونږ خپله نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته مسپاره او د هغوی نه مغوښتنه وکړه چې دوی د غبرګون څرګنده کړي.
که په دې اړه ته وایې تاسو مخکې د خبريال خبري باوریدلې وې چې له افغانستان له موږ سره وصل ده، دوی وایي چې اوس مهال یو څه ستونزې حل شوې دي، همکاري هم ښه ده. کوم کسان چې اوس مهال په تبعید کې دي دوی سره تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي؟ که د دوی د ستونزو په اړه هم ورسره خبرې کړې دي، دا چې دوی په نورو هیوادونو کې اوسېږي، هلته کار نشي کولی یا دوی په رسنیو کې فعالیت نشي کولی، که د افغانستان ستونزې مو په کې اخیستې دي؟
مونږ په دې لیک کې دواړه ستونزو ته اشاره کړې ده. په لومړي سر کې مونږ ټول خبريالان سره چې پاکستان او ایران کې دي ارتباطات لرو، او هغه خبريالان سره هم چې په افغانستان کې دي، د محدودیتونه د هغه وضعیت چې روان دي په دې اړه هم مونږ پوهیږو او متواتر غږیږو. مونږ یو غټ ستر ګروپ لرو د خبريالانو اعضا لرو، د ټول سره کې یو په دې لیک کې د ټول موارد ته اشاره شوې ده.
په ټول کې په دې اړه مرته وایي اغلې شیرزاد، تاسو چې دې خبريالانو سره خبرې کولې او شپږ ساعتونو لاسلیک کړم ده، اونده ستونزه څه وه چې دوی یادونه کوله؟
اومده ستونزه هغه خبريالانو ته چې د وطن نه وتلي دي، پاکستان ایران کې دي، د دوی وضعیت اقتصادي وضعیت او بیکاری او دا چې منتظر پاتې ول، دغه وضعیت ډېر د عمده مشکلات نه و. هغوی چې په افغانستان کې پاتې شوي دي، هغوی د شدید محدودیت سره او سانسور سره مخ دي، او د هغوی ژوند او فعالیت په ټپه درېدلی دی. که تاسو پام کړئ، زموږ ملګری جلال زای هم وویل چې نو اوس خبريالم پوه شوي دي چې د دې حدود چیرته دي. دغه هغه سلف سانسورشپ یا د دې خپل سانسورول خپل ځان دی چې خبريالان دې سره مخ دي افغانستان کې، او د دې لحاظ د دې کار یو ډول درېدلی یا بدل شوی دی، مجبور دي چې ځان سانسور کړي دوی. دغه غټ ستونزې وې چې په دې لیک کې مونږ دې ته اشاره کړې ده.
مننه، تاسو ته بیرته راوګرځو. وربشو پاکستان ته مونږ یادونه وکړه، اغلی شیرزاد هم یادونه وکړه چې په پاکستان کې او ایران کې شته خبريالانو ستونزې هم په دې لیک کې راخستې دي. د اسلام آباد نه سره افغان خبريال میرویس خان زازی هم وصل ده. زازی صاحب، تاسو هم ستړي مو شي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي په اوس مهال په اسلام آباد کې یا په ټوله کې په پاکستان کې تاسو چې څومره معلومات لري، څومره خبريالان به د کورنۍ سره اوسېږي، او د هغوی ستونزې اونده دا چې موږ دلته یادونه وکړه، دوی قانوني اسناد نه لري یا کار نه لري، د دې نه علاوه نورې څه ستونزې دي؟
اغلی سیال، سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډونکو ته، اغلی شیرزاد ته، او درنو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ او روژه په خیر سره تیر شي. نږدې دوه کاله کېږي چې دلته تر شاوخوا درې سوه خبريالان او د رسنیو کارکوونکي په اسلام آباد کې او په د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشت دي. او خپل د کیسونو پروسس تشپی او راځي سبا کوي. دلته هم د ستونزې یو خو دا ده چې دوی اسناد کسان پاسپورټونه او ویزې لري، ولې هغه پاسپورټ ویزې چې دوی د تمدیدی بلنه ورکړې وه او درخواست یې کړی و چې باید تمدید شي اته میاشتې نهه میاشتې حتی کال پکې تیر شوی دی، ولې د چا تمدید شوي نه دي، خو تر دې چې پیسې باید ورکړي او ویزې تمدید شي. بله تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، دلته د کار اجازه نه لري، کورنۍ ورسره دي او حتی تر دې چې تاسې به خبر وئ زمونږ ګڼ شمېر همکاران دې ته اړ شو چې خپلې کوردې وپلوري تر څو کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي. دا اقتصادي ستونزې خپله خپل ذات کې رواني روحي ستونزې زیږوي او بالاخره یو څوک چې غم شي نو نشي کولی چې هغه مصارف چې دوی باید لاړ شي تداوي وکړي نو نشي کولی. د ویزې د نشتون ستونزه دومره جدي ده چې حتی که یو څوک بازار ته ځي یا دوی سره هر ډول ناوړه چلند هغه د حکومت لخوا کېږي یا د عامو خلکو لخوا کېږي پاکستان، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی. په ټوله کې اقتصادي ستونزې بلا ډېر ځورونکي دي او په دې وروستیو کې چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې اغلی شیرزاد هم یوه لغو غړې ده ډېر یونیک اقدام دا وشو چې د شپږ سوه خبریالانو د امضا په ترسره کولو سره د هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره شریک شو. هیله دا ده چې دغه لیک یو مثبت کړنه ده او مثبت لاسته راوړنه ولري.
اساسي سب قدم راته وي په پاکستان کې ځینې داسې سازمانونه شته که د هیوادونو لخوا وي کومو هیوادونو ته چې دوی اپلای کړي یا په ټوله کې نړیوال سازمانونه وي، د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشر د حقونو نړیوال سازمان، دوی هیڅ مرسته نه کوي د خبریالانو سره یا په ټوله کې هغه کسان چې د خپلو کیسونو په تمه دي؟
مرستې کوي ګڼ شمېر سازمانونه د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون سره، له یو شمېر همکارانو سره مرستې کړي دي، ولې په ټوله کې اکثرا دوی داسې پلمې وړاندې کوي چې هغه هیڅ د منلو وړ نه وي. ځینې همکارانو ته دا وایي چې تاسو خو د سقوط نه مخکې کار کړی، ولې وروسته هم کار نه دی کړی، نو بنا ان تاسې د مونږ د شرایطو سره برابر نه یې که چیرې هغه مرستې وي او یا که د انتقال پروسه وي. نو داسې ګڼ شمېر همکاران شته دي چې د دې خبرې په اورېدلو سره نه یوازې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان بلکې دغه نورو سازمانونو آر ایس ایف سی پی جی او دې ته ورته نور سازمانونه چې د خبریالانو ملاتړ ادارې دي، ځواب یې دا دی چې تاسې د سقوط نه وروسته د جمهوریت تر پرځېدو وروسته فعالیت نه دی درلودلی، نو بنا ان تاسې زموږ په شرایطو برابر نه یې. بله مسله دا ده چې دوی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې دي مونږ هغوی ته پام کوو او په اول قدم کې هغوی دي، خو همدغه خبریالان چې په پاکستان او په ایران نورو ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي دوی په فایل کې په همدې وعدو باندې راغوښتل شوي دي، ولې کله چې دلته راشي نو د دوی قصه هغه د تور نه خود قصه کېږي، په میاشتو میاشتو حتی کال یو نیم کال په تمه پاتې کېږي.
ډېره مننه تاسو ته بیرته راوګرځو، نور موضوعات به هم له تاسې واورو چې هلته نورې څه ستونزې دي. اوس به هم په برېټانیا کې میشتې خبریالې خاطره صفۍ ته ورشو. خاطره جانې کې تاسې زموږ غږ لرئ، تاسې وصل شوي یاستئ، تاسې راته وایي هغه خبریالان چې له افغانستان نه راوتلي وو په دې نږدې دوه کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې میشت شوي دي، تاسې یو لاغونه یاستئ، په برېټانیا کې افغان خبریالان څه ستونزې لري؟ فکر کوم چې د غلی خطري اډیکه پرې شوې ده، دوی ته به روس ته ورشو. جلال زی صاحب تاسې ته به راشو، تاسې مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه یوې موضوع ته چې خبریالان په خپلو حدودو پوهیږي، او غلی شیرزاد هم وویل چې دا یو ډول خود سانسوري ده چې خبریالان کوي. ستاسې مطلب د دې خبرې نه؟
بله، چون ما یک چند وقت پیش هم سوی زبیلا مجاهد اعلامیه نشر شد که گفتند رسانه ها باید نقاط منفی دولت را اشاره نکنند، و چون وضعیت گفتند که دولت نو است و کار جریان داره و روز به روز بهبود پیدا میکنه. به همون دلیل باز رسانه ها به نکات منفی که وجود داشته باشد طبعا کوره اشاره نمیکنند و همو اندازه‌ای که گفته شده
ما هم بازم دایی در سوالی دید چه مثلا چنگ منفی نکاتو؟
خب در مجموع نکاتی که چیزهایی که انتقاد باشه یا مثلا چیزهایی که باعث تخریب نظام میگم میشوه این چیزها باید نشد نشوه در مجموع.
یعنی پر طوله که خب هیچ هیواد دستی درسانی و لاره دستی فعالیت تا اجازه نور که چه آقای نظام تخریب کی که آقای نظام دستی نظام وی چه دخلو که پخوخوی خودا چه در دوی هدف پدی خبرو که چه دا یا دستی تاسی توازی کرده چه مثلا دا کارونه کی یاداونه کی؟
نه خیر موضوع مشخص نشده که مثلا در کدام بخشا شما باید این کار نکنید، اما تنها همون چیزی که گفته شده که باعث تخریب نظام نشوه و یا مثلا حمایت از گروه های مخالف نظام نباشه این موضوعات عمومی است در مجموع.
جلال زیسه پدیرم را توایی کل چی تاسی خبر خبروی یا راپور خبروی پا رادیو کی یا پدینو رسانیو کی د ایډیټ لپاره دا څه کله شوې دي چې هغه چک کړی وي یا د هغه د خوکه مسؤل راغلی وي د خبرونه یې کتلی وي چې دا د خبر شي دا د خبر نشي؟
ما خود چون در ولایت پکتیا در مرکز زندگی میکنیم و تعدادی از رسانه هایی که در اینجا فعال هستند هم 6 رسانه است، در مجموع 2 رادیو رادیوهای نظامی و دولتی هستند. چندین بار نشست ها در اینجا برگزار شدم روی مسئولین امارت اسلامی، اطلاعات، فرهنگ و مثلا بخش هایی که مرتبط بودن به این موضوع. در اون نشست ها همیشه تاکید به شده که چیزهایی که مثلا در گذشته نشر میشد ممکن تغییرات آمده، مثلا از جمله موسیقی، آهنگ است، این گپا باید در مجموع بند باشه و نشر نشوه. در بخش بعدی که گفته شده راپورهایی که نشر میکنند باید راپورها قسمی باشه که باعث آزار و اذیت مردم نشوه یا مثلا نقاط منفی نباشه که مردم تحریک شوه و تا حرکت به یک اقدام بکنن، چیزهایی باشه که به نفع مردم در خوبی مردم تموم شوه و خبرهایی باشه که به نفع کشور ما تموم شوه. زیاد تاکید مسئولین هم در این بخش هستند.
پدی برخه که اوس مال چه تاسو نشرات کوئ زیاتره در افغانستان کم مسائل تاسو راټولوئ او خبروئ؟
اکنون موضوع خب در افغانستان هر روز موضوعی نو جدید است، موضوعاتی که زیاد نشر میشه. اکنون متاسفانه بگیم وضعیت اقتصادی است و وضعیتی که موساد در ادارات خود بند کرده این موضوعات زیاد نشر میشه.
کله چه تاسی در موضوع راخلی در افغانستان فقر موضوع راخلی و راپور پی جوڑوی یا خبر پی جوڑوی یا وای چه با افغانستان که ملگری ملتونه وای چه تاویش میلیون خلق پدینه پوی چه سبب چه خوری، آیا پدی خبرم اعتراض وی که تاسی کولی شو چه در خبر خبر کی؟
بله، این موضوعاتی است که به همه هویده است و موضوع پت و پنها نیست که کس از این پشمان شود و همکاری هم خصوصا از طرف ریاست ضد حوادث که یک بخش از کمک ها را تمویل میکنه و از طریق نهادها و موسسات را کس میکنند و از اون طریق نشر میشه و بر مردم میرسه. دیگه اون نهادها همکاری میکنند و یا هم تحت رهبری بگیم که امارت اسلامی در این بخش همکاری میکنند و او را رهبری میکنند، بررسی میکنند، پرسان میکنند که حق به حقدار برسه و این موضوعات است که همیشه تاکید کردن گفته شده و یک موضوعی که حتی در سال گذشته بگیم که یک نفر حتی خودکشی کرد در زیر موتر لاری خود انداخت. دیگه موضوعات است که پتو پنها نیست، همه هویداست.
بیا د دې محتوا باندې خوب طالبان له خوا هیڅ اعتراض نوي درته وي خزینه کارکونکي چې تاسو سره مخکې کار کولو ټولې په کور ناستې دي اوس؟
بله، ما در پکتیا یک رادیو به نام رادیو زن داشتیم که نشاط میکرد و او رادیو بسته شد. 3 رادیو در مجموع در پکتیا بسته شده که در پهلوی از او رادیو زن بود و مؤسس از او هم خارج رفته متاسفانه بگیم و همون کارمندایی که در اینجا باقی ماندن و کارمندا به سرنوشت هستند و اکنون در خانه ها هستند.
دغدغه کیسونه مثلا یا خارج ته د تک د تخلی پر محل باندې زیاتره د خبریالانو په نوم باندې د نورو کسانو وستل څومره مخکې یو څه اشاره وکړه که دغه موضوع ته ډېره واضح کړي، څومره محلي خبریالان په ټوله کې پکتیا کې د دې موضوع نه زیانمن شوي دي؟
بله، کسایی که همراه رسانه های ملی کار میکردن، مثلا همراه رسانه هایی که در مرکز به سطح افغانستان یا به سطح دنیا نشرات داشتن، او کسایی که بودند یک تعداد زیادشان خارج رفته، و کسایی که در رادیوهای محلی کار میکردن، رسانه های محلی بودند، او مردم به جز یک یا دو نفر اگر ما شاهد باشیم بیشتر از اون نرفته، چون زمینه برشان مساعد نشده و نهادهای حامی خبرنگار هم زیاد توجه برشان نکرده. همیشه ما گفتیم نهادهای خبرنگارا به سطح زون در بعض از ولایت ها وجود داره، در پکتیا تعداد از محدودی از جمله یکی مثلا نهاد اتحادیه ژورنالیست های افغانستان است که در اینجا فعالیت میکنه و محدود. هیچ گاهی نشده که مثلا امرای از او تاکیدن مکررن نشست ها دایر شده باشه که چی مشکلات دارین و چی تقاضا شما دارین، این چیزهایی بوده که نشده و همیشه یک دی موضوعی کیس ها و گپ ها رو عقب میمونیم در هر موضوعی که بوده و خبرنگارای محلی خصوصا به رادیوها و رسانه های محلی توجه صورت نگرفته.
مدنه کروتان تصویب بیرتر و گرزو اغلی شیرزاد تصویرت های پدلی کې د غستونځي چې جلالزی صاحب یاد کړی، تاسو ورته اشاره کړې ده کنه دوی ګلمند چې په هیڅ برخه کې دوی ته توجه نه ده شوی، دوی هم خبري اعلان دي او هغه چې په کابل کې کار کوي هغه هم خبري اعلان دي، تاسو څومره د دوی دغه ګلې راټولې کړې دي؟
مننه. دا مخکې ما اشاره وکړم، سازمان فوکس یا جوړ شوی دی هغه ژورنالیستان لپاره چې په تبعید کې دي، یعنی دمونږ لومړنی فوکس هغه خبرنگاران دي، هغه خبریالان دي چې د وطن وتلي دي په سخت وضعیت کې دوی وستېری، او دا سازمان تیر کال جوړ شوی دی، تیر کال په نومبر کې موږ په فعالیت پیل کړی دی. نو په دې لیک کې اول اشاره د ویزې ستونزې ته شوې ده چې موږ ملګري پاکستان کې اشاره وکړه، بل دغه پروسه چې دوی په ایران کې او پاکستان کې دي دغه پروسه را لنډه شي، هغه نور ستونزې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. بیا په مجموع کې مونږ بیرته د آزادی حق، د بیان د آزادی حق ته او د رسنوالو وضعیت ته، سانسور ته، د ټولو شیان ته اشاره هم کړې د افغانستان کې. خو متاسفانه د خبریالانو وضعیت د مخکې هم او د سقوط نه بعد خو د انساني ژوند ټول اړخونه په افغانستان کې زیانمن شوي دي. دې ټول څنګه اشاره کړې ده، خو د خبریالانو ستونزې دومره ډېرې دي چې یو سازمان په یوازې یو لیک کې دا نشي راغونډوي، خو موږ ټول شیان ته اشاره کړې ده. اوس چې موږ اوس هم تم یو چې یو غونډه بلرو د سرمنشي دفتر سره، کله چې دا غونډې ته موږ ځو، د ښه خبره ده چې خبریالانو دا یادونه وکړه، دا ټول ستونزو باندې به د سره موږ هلته خبرې اترې کوو او دا ټول به شریکوو. نو موږ اوس هم په پروسه کې یو، د لیک نه وروسته موږ غونډه لرو، بیا به غږیږو د سرمنشي دفتر سره او به له هغې نه دا پروسه به مخته ځي.
شیرزاد، تاسو اشاره وکړه چې دغه د ویزی ستونزه چې ټول هغه خبر اعلان چې پیرانو پاکستان کې دي یا دا چې دوی غواړي خپل منزل ته ورسیږي، جرمني کې تاسو دفتر دا او په دې وروستیو کې جرمني اعلان کړی دی چې دوی هغه افغانان په ټوله کې واسې خبر اعلان نه دي ات کړی چې دوی هیواد د هیواد ته ورزي، هغه ته دغه د کیسونو د پروسس یو د مرحله یو څه وخت درولې ده، په دې اړه مو ورسره خبرې نه دي کړې د دوی دولت سره، که تاسو یوازې ملګرو ملتونو سره په تماس کې اسئ؟
موږ دا لیک ملګرو ملاتو ته، یونیسیار ته، بل هغه ټول سازمانونو ته چې په دې اړوند دوی کار کوي استولی دی. د NRSF دفتر سره او یا هغه ارګنایزیشن چې دلته جرمني کې کار کوي، موږ همکارانو سوزل ولیدل او مشکلات او ستونزې موږ هغوی سره خبرې وکړې، دا هم ورسول چې دغه ستونزې شته دي. خو پروسه داسې ده چې له دې نه ډېر د موږ سازمان یا موږ هم شی نه شو کوی، ځکه دا پروسه د موږ په لاس نه ده.
نه د جرمنی د حکومت په لاس دی، به ځینې سازمانو ته چې هغوی خارجي سازمانونه دي اکثر، هغوی ته حق سپارلی دی او مسؤلیت سپارلی دی، هغوی کار کوی شي. مونږ صرف دا کوی شو چې هغه اواز اوچت کړو، د خبره ورسوو، او په د اخر وختو کې خو مکمل دغه پروسه هم ودرېدله، ځکه په هغه پروسه کې ډېر زیات تخلف و کرپشن و فساد شوی و. نو هغه پروسه هم ودرېدلی ده ټول خبریالانو ته. نو زه فکر کوم د لیک سره که مونږ سره ملګر ملتونه همکاري وکړي، یا کیدای شي د دې لارې ټول سازمانونو سره مونږ خبري وکړو.
تر اوسه څه درته نه ویلي؟
دا یو سازمان سره خبري کول د مونږ لپاره ډېر سخت
شیر صاحب. تر اوسه پورې دغه ملګرو ملتونو ته چې تاسو لیکه سوال دراتلونکي ناستې یادونه هم وکړه، نور علاوه د دې نه چې د ناستې په اړه درته څه ویلي، بل څه نه دی ویلي چې دوی به څه وکړي په دې برخه کې؟ کنه
نه، دا لیک خو پرون تقریبا استول شوی دی، او مونږ غونډه بلروف اول د مونږ نماینده سره سازمان کې چې ښاغلی فایق دی ملګرو ملتو کې، هغوی د افغانستان د خوانه استازی دي. با لغین مونږ غوښتنه کوو چې مونږ سرمنشي سره به غونډه ولرو، او کله چې دې غونډې ته لاړ شو بیا هغه پروسه کې دا ټول ستونزې به هم شریکوو، او با لغین د مونږ حداقل امید او ارزو غوښتنه دا ده چې دوی به په دې هکله یو قدم به اوچت کړي، او هغه مسؤلیت چې شی دی دوی دی په دې برخه کې دوی عملی پاملرنه وکړي.
مدنه کورودان بیرته براو ګرځو. زازه سپتا ستر اعظم، د ویزې موضوع مو یاد کړه چې ځینې کسانو اپلای کړی د هتاه کال تیر شوی، اته میاشت تیر شوی، نه میاشت تیر شوی، جواب نه راغلی، او بیا د پیسو په بدل کې ویزه تمدیدېږي. دا به د پاکستان حکومت افغانان رشوت ورکوي، څنګه پیسې به ورکوي چې دا ویزه ورته تمدید شي، او چې نه تمدیدېږي علت ورته څه وایي؟
ډېره مننه اغلی سیال. زه فکر کوم نه، دا ویزې د تمدیدولو په برخه کې خو هغه لومړنی فیس چې په آنلاین توګه دغه د ویزې خدمتونه چې څوک وړاندې کوي هغه حدودا 40 ډالر راځي، او 6000 کلدارې چې دا خپل هغه حقیقي فیس دی. ولې دغه پیسې چې په راتلونکي کې دغه همکاران د دې له ډار اخلي چې ګواکې دوی په بازار کې ګرځي، نو د پولیسو لخوا ونځورول شي، دا کمیشن کاران دي چې دغه کار کوي، ویزې دوی ته باید 2000 کلدارې ورکړل شي تر څو دا ویزه چې دوی تمدید ته ورته اپلای کړی ورته ورکړي. او دا چې د دې تر شا لامل څه دی، دا تر نن ورځې پورې یو سوال دی چې مونږ هم په ذهن کې دی چې ولې نه تمدیدېږي بالاخره.
تاسو هلته خبریالان مخکې مو یادونه وکړه چې تعداد مو ډېر د علاوه د اسلام آباد نه په نورو ښارونو کې هم اوسېږي. دوی په خپلو کې داسې څه هماهنګیره جوړه کړې ده، کومه ټولنه یا داسې د همغږۍ ځای لري چې دوی ورشي پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې وکړي، دغه ستونزې ورته وایي چې دوی د پتامه دي د هیواد نه وځي، یا دوی یوازې هغه چې ویزه راشي دي ځینې ځي چې دغه د دوی مشکل حل کړي، یا دوی ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د قل آزاد نه تګ راتګ وکړي؟
بله، مونږ تقریبا گروپ لرو دي خبريالانو، یو نه حتی دوه درې گروپ دي چې ټول هغه خبريالان چې د هرې رسنې دي، د رسنې کارکونکي او خبريالان په ټوله کې سره په گروپونو کې ګډ دي، او د دې ترڅنګ د ګډې همغږۍ لپاره د پاکستان له پریس کلب سره مونږ په وار وار ناستې درلودې، همغږۍ هم رامنځته کړي دي چې ویزې تمدید کړي. ولې په تېر یو کال رئیس تر نن ورځې پورې دوی ګڼ شمېر لستونه واخیستل چې د ویزې د تمدید په برخه کې به مرسته کوي، هغه کورنۍ چې بې بازاته دي مرستې ورسره مالي مرستې وکړي، یا حداقل ارتزاقي مرستې ورسره وکړي. په دې وروستیو کې حتی یو لس د دې لپاره په تېرو شپږ میاشتو رئیس کار پرې روان و چې یو لس واخلي چې د پاکستان اسلام آباد پریس کلب لخوا دوی ته کارتونه توضیح شي تر څو له ځورونې په امن کې اوسي. خو دې ټولو همغږیو هیڅ نتیجه ورنه کړه، نه یوازې دا چې نتیجه ورنه کړله، بلکې همدغه لیست په یو شکل لدینه ګټه واخیستل شو، ولی ترنن وزیه پورې نه ویزه تمدید شوله، نه د پریس کلاب لخوا کارت ورکړل شو، او نه له بېوسه کورنۍ سره مرسته وشوه.
د دې پر ځای چې تاسو سره مرسته وکړي، د بدو نه بهتر نورم بلاخلې ته ولوېدئ.
بله بله،
د اسنادونو د پروسس جریان هم راته وایي. کوم هیوادونو ته چې خبریالانو اپلای کړي په پیښور کې یا په اسلام آباد کې، دا هیوادونو ورته څه وایي؟ څومره باید دوی انتظار وکړي؟ کال، یو کال، دوه کاله، څومره؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، متاسفانه دغه سازمانونه ګڼ شمېر همکاران چې ورته په تمه دي یوه انټرویو ورکړي، نور په تمه دي چې د سفارت لخوا به تاسو سره اړیکه نیول کېږي، ولې دغه وخت مشخص معین نه دی. او د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر چې په اسلام آباد کې فعالیت لري، زه وینم او ګڼ شمېر همکاران ویني چې بلا خلک زی کیسونه پروسس کیږي، ولی دغه خبره داسې مبهمه ده، ګونګه ده. مونږ په وار وار زه پخپله ورغلیم چې بلاخره دا خلک تاسې څنګه کټګوري باندې ویشئ چې کیسونه پروسس کیږي؟ نو د دوی خبره دای چې دا هغه لمړنیو مقاماتو لخوا مونږ ته لیست راکول کیږي، مونږ دا پروسس کوو. نو وخت ډیر زیات تیر شوی دی، انتظار ډیر زیات دی لا هم، ولی مشخصه نه ده چې کله به د دوی لخوا مثبت ځواب ترلاسه کوي د همکاران. او د ملګرو ملتونو چې یادونه مې وکړله، بیلابیل کسان دوی انتقال پروسې کې شاملوي، خو چې دوی ته وایي یعنی دلته په دې وروستیو کلونو کې د افغان خبریالانو یعنی کیس په طبقاتو سره خو خطر طبقاتو سره نور فکر نه کوم چې تر دې خطرناک کیسونه وي، یا د ژوند خطر چې څومره ډیر د خبریالانو په افغانستان کې په دین سبا ورځو کې دی ډیر بنه وي. نو هیڅ ډول پاملرنه نه ورته کوي. هیله دا ده چې دغه لیک په دې وروستۍ کې چې ولېږل شو تېره ورځ یو خلاص راوړنه ولري.
دا سیمه ولکې د زاسای سب چې د افغان خبریالانو په نوم زیاتره پاکستانی خبریالانو هڅه کړې ده چې له پاکستان ووځي، دا رښتیا ده؟
زه دقیق اسناد پلاس کې نه لرم، ځکه کله چې یو ادعا کوي نو باید اسناد وړاندې شي. همداسې هم کاران، ولې د یو ادعا په طرحه شته.
مننه تاسو بیرته راوګرځو. رازم تاسو ته جلال زی صاحب، ستاسو هم کاران چې په افغانستان کې وو د سقوط نه وروسته ایران او پاکستان ته ګډوال شوی دی، یا یوازې یا له کورنۍ سره تللی دی؟ که څه مخکې ستاسو د وضعیت یو څه اشاره وکړه، که د ډېرې په دې اړه راته ووایي چې د هغوی نه کم یو بریالی شوی دی چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته لاړ شي.
تشکر. یکی از همکارای ما که پاکستان رفتند همراه فامیل خود، در شرایط سخت پاسپورت به دست آوردن سال گذشته و مشکلات سپری کردن، بعد از باز رفتن پاکستان چون وضعیت قسمی بود که گفتم میشد شاید هم در یک ماه یا دو ماه سه ماه این کسا خارج میشه. وقتی وا در اونجا رفتن یک خوب مشکلات کسای پلیس برشان ایجاد میشد، همیشه اون موضوع خوب برعکس، مثلا در شهر میگشتن از او پول میگرفتن و این موضوع بود. در پلی از او وقتی که رفتن یک کمپی که از سوی سازمان ملل متحد فکر کنم ساخته شده بود یا از هر نهاد دیگه که بود، در او کمپی ها رفتن. در اونجا تعداد زیادی از خبرنگارا و افغان ها زندگی میکردن و چندین بار برشان پول آمد که توضیح شد و او پول ناچیز، مثلا نهایتا یک ماه اگر مشکل از آن را حل میکردن، بعد از او بازی ها مجبور به این شدن که باید حتی خانه زنگ بزنن در افغانستان پول درخواست بکنن و پول بعد از بیارن. تا اکنون هم دوستای ما که در پاکستان هستن به سرنوشت هستن و تال نتیجه از کار به دست ناوردن که مثلا چی میشه، آینده چی رقم است و چی گونه پیش میره.
خیلی خبریالان چه اوز پاته دی پا افغانستان کی؟ هغوی چې بیکاره دي، بیا د دوی وضعیت څومره توپیر کوي؟ یعنې هغوی چې په پاکستان کې بې سرنوشته دي او دوی چې په افغانستان کې دي.
بله، خب خبرنگارایی که در افغانستان هستن شاید هم برای تعدادشون زمینه مساعد شده باشه که خارج جره رفتن یک رای راحت برشان بوده، اما شاید هم مورا انتخاب نکرده باشند و افغانستان انتخاب کرده باشند. و وضعیتی که فعلا در افغانستان مردم به سر میبرد، تنها خبرنگار نه، در مجموع مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. موضوع اساسی که فعلا وجود داره موضوع اقتصاد است. و او خبرنگارایی که فعلا در اینجا هستن شاید هم تعدادش راه‌های قاچاق انتخاب بکنن، به خاطر که از یک راه کیسای از به سرنوشت ماندن نتیجه مثبت نگرفتند، یا نه جواب رد گرفته شده و نه جواب مثبت. در اینجا وقتی یک نفری که مجبور شوم مجبور است که او باید راه قاچاق انتخاب بکنه، و تعداد از کسایی که دوستایی که ما مشناسیم و نشست داریم امروزشان بعض اوقات هم چه موضوعی شروع میکنن، میگن اگر زمینه وسای چوا ما مجبور هستیم که برای قاچاقی باید خارج برویم، چون اینجا وضعیت اقتصادی خراب است و اون رسانه هایی که بودن کار میکردن رسانه بسته شده، این مردم به سرنوشت. و شاید هم به وضعیت ما میبینیم وقتی در شهر اگر مثلا یک چیزی دکان جور کنه پیسه ضرورت داره، او پیسه نداره که دکان جور بکنه. دیگه به اون اساس ممکن تعدادی از خبرنگارا حتی مجبور بشن که باید راه قاچاق انتخاب بکنن و برن خارج.
جلالزه سیب دام را تو یا دیو نیم زوانانو چه پانتون که پات دیو دوی جورنالیزم وی که تاسی ورسر ناس تو ولاره لره سمره پا دوی که دا روحیه پات ده چه باید خبریال شی؟
بله، اما بعض اوقات هم گفته میشه میگه شر بالا شد که خیر ما باشه. در اینجا زمینه خیلی خوب برای محصولین مساعد شده، چون تعداد از خبرنگارا خارج رفتن، تعداد از رسانه ها بیکارمند شدن و تعداد از رسانه ها مشاهده هستیم که عملا دوباره نشاط خود آغاز میکنن. به اینجا زمینه زیاد به این خبرنگارای جدید و بر نسل نو مهیا شده و این کس ها کوشش میکنن که در اینجا کار بکنن، زمینه برشان مساعد است و خصوصا رسانه های محلی. تعداد از خبرنگارایی که ما مشناسیم و همیشه یاد میکنن میگه ما از یک رادیو محلی شروع کردیم، از یک رسانه محلی آغاز کردیم. در اینجا در پکتیا پانتون پکتیا که اصلا بخش ژورنالیسم داره و تعداد زیادی محصولین همراه رسانه‌های محلی همکار هستند، کار میکنند و از همون طریق میخواهند که آینده خوب دور روشن داشته باشند.
یعنی پر طوله که ساس ده خبر هدف داره اگوی چه پخا کار کولو پا دی وجه چه امنیتی ستونزه دی اوز محال ورطا دوی رسانه پریخی دی پا پاکستان یا ایران که دی یا زینی توانی دلی دی چه نور هوادون تزان واباسی او چند ساقو تا برابر شویده چه اوز محال نویدی پا دی برخکی؟
بله بله، عملا در رسانه های تسلی ما مشاهده میکنیم بونسیال که تعدادی از کارمندایی که ظاهر میشن در رسانه کسایی هستند که نو هستند یا هم در رسانه های محلی کار کردن و عملا حالا آمدن در رسانه های ملی کار میکنن.
مننه کوروادان ژوندۍ اوسی. اغل شیرزاد تاسی ترازم، تاسی څومره هیله مند یاست دغه کار چې پیل کړی دی یا په ټوله کې تاسی چې په دغه برخه کې کار کوئ د افغان خبریالانو لپاره به مفید واقع شي که نه؟
د مو ملګری اشاره وکړه چې د افغانستان د ژورنالیزم وضعیت ښه شوی دی، نوې خبریالان راغلي دي تلویزیون ته، دا ډېره ښه خبره ده. خو دوه شیان هم هېر نه شي، یو ښځینه خبریالانو ته وضعیت ډېر خراب شوی دی. 50-80% خبریالان یعنی په 15 کس کې یو کس کار کوي، نو ټول په کور دي، تلویزیون کې سم کار کوی نه شي. بله خبر دا ده چې کله تاسو سانسور سره کار کوئ، تاسو ژورنالیزم نه پروپاګاندا کوئ، بیا ژورنالیزم ته ډېر غټ خطر دی. کېدای شي هغه خبریالان چې تربیه کېږي هم پروپاګاندا کې تربیه شي، خبریالۍ کې تربیه نه شي. بل د لیک سره مونږ ډېر امیدونه سره د لیک ته ډېر امیدونه لرو او مونږ غواړو چې دا لیک ملګرو ملتونو سازمان او سرمنشي دفتر په ډېر جدي توګه تعقیب کړي. او خوشبختانه د مونږ رسنۍ هم دا اواز مونږ سره بدرګه کړی دی. دا ښکاری چې مونږ وکولای شو حداقل دا اواز د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسو، مخامخ غونډه ولرو او دا ستونزې په واضح توګه یو یو هغوی ته په مخ کېږدو او ورنه پوښتنه وکړو چې تاسو مسؤول یاست، دغه ستونزې دي په دوه کاله کې څه کړي دي او څه کوای شي. حداقل دومره امیدواري شته ده.
اغلی شیرزاد دلته یو بله پوښتنه له تاسې مطرح کوم چې مخکې مو د جلالزه صاحب د خبرو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې که چېرته داسې وضعیت ادامه پیدا کړي کېدای شي د خبریالان چې تربیه کېږي دا د ژورنالیزم په دغه کې نه بلکې د پروپاګندا په یو چوکاټ کې دوی تربیه شي. اوسمهال ښایي په افغانستان کې په ټوله کې هغه کسان چې په دغې برخه کې کار کوي څنګه دوی کولی شي چې هم کورنۍ ته ځکه چې د عاید یو طریقه هم ده چې هغوی پیسې ترلاسه کړي یو څه اندازه او هم عاید ترلاسه کړي او هم یو څه اندازه دوی وکولی شي هغه د ژورنالیزم اصول ځان سره وساتي.
اوله کې خو صدا وایم چې د ما دی ټول خبریالان ته سلام دی او خاصتا هغه خزینه خبریالان چې افغانستان کې اوسندي او کار کوي او هغه ورونه چې دوی سره دي. دا واقعیت خبره ده چې دا ډیر سخت کار دی چې په دې شرایط کې هلته خبریال پاتې شي څوک. زه بل فکر کوم چې اول خو هیله به دا لرو چې هغه معیاري ژورنالیزم به تعقیبوو. که نن یې نشو تعقیبوای دا هیله مندي به په زړه کې چې سبا بل سبا ته دغه معیاري ژورنالیزم دا به موږ تعقیبوو. بل هغه نو خبریالان چې راځي زه مطمئنه یم چې په هر تلویزیون کې په هر رسنۍ کې د مخکې نه نور خبریالان نشته دي چې ژورنالیزم اصولو سره دوی کار کړی دی کلونه تجربه لري. دا فکر کوم مهم به وي چې دوی ته واضح کړی شي چې دغه راپور چې تا ولیکلو دغه ځي کې د ژورنالیزم اصولو سره دغسې باید لیکل شوی وی او دغه مسؤلیتونه دي دا به ته زده کوي دا به ته یو ورځ دغسې نه لیکي. ځکه ډېر سرخطونه دي. تېر کال زه خپله په یو تحقیق کې غړی وم. هغه تحقیق کې مونږ د ډېر خبریالانو نه آوازونه واخیستل مصاحبې مو کړې او هغوی مونږ ته وویل چې ډېر واضح شیان دي چې مونږ پرې لیکنې نشي کولی. لکه هغې وخت کې د ښځو خبره وه د ښځو وتل او مظاهرې وې چې دوی سم نشو کور کولی. د هزارګانو قصه وه د ماینورټیز یا هغه کسان چې بې ځایه کېدل د دایس قصه وه او دا ټول شیان هلته شته دي او اوس هم د موږ ملګري چې افغانستان کې دي په واضح توګه یې دلته ویلی نه شي خو کله چې موږ غږیږو شخصي ورسره موږ ته وایي. دوی د خپل امنیت ته د پام وکړي خپل کورنۍ ته د پام وکړي د دوی انساني حق دی ژورنالیزم سره د کار وکړي او هیله مقاومت به د لاسه نه ورکوي او هغه نوي خبریالان چې راځي هغه به سم د ژورنالیزم اصولو سره سم روزی او یو ورځ به ورته وایي چې ته یو ورځ به خبریالي کوي د خبریالي د اصولو او ژورنالیزم د اصولو سره سم. مننه.
ډېره مننه کور ودان. زموږ بل قدرمنه میلمنه هم وصل شوې ده. هیله مند یو چې دا ځلې غږ واورو. خاطره جانې که تاسو زما غږ لرئ ستړي مشئ.
سلامونه بخنه مو منه سوزان سره وصل شم خبرونه ته نه پیګم ستوزه چیرې واخو په هر صورت اوس مو غږ لرم.
مننه کور ودان. خاطره جانې موږ په افغانستان کې اومدارنګ په غونډي پاکستان کې یو څه د خبريالانو ستونزې را وسپړلې. تاسو راته وایي هغه خبريالان چې بریټانی ته راغلي دي یا په ټوله کې په اروپا کې هوادونه کې میشتي دوی په څه وضعیت کې دي؟
خب دا خی عادیه که هر څوک چې خپل هواده کټه کډه کوي هر څوک باید له صفر او له پایله شروع کړي او له پایله باید ځان ته جوړ کړي. یعنی هغه د ژوندانه په هغه پړاو کې چې په هغه کچه کې چې خپل هواد کې نورو هوادونو کې هرو مرو نشي کېدی چې باید هماغه ځای ځایګي کې باید پاتې شي. نو ستونزمنه ده ځینې چې له د کابل له سقوط راهیسې راغلي دي ځینو یې ځان ته لږ مناسب ژوندانه جوړ کړی او د ژوندانه چارې پر مخ بیایي خو ډېری یې اوس هم سرګردانه دي اوس هم د دې په لټه کې دي څو ژبې زده کړي. ځینې هیوادونو کې ژبې ورته خورا سخته تمامېږي چې له پایله یې باید ژبه له سره شروع کړي او وروسته له هغه بیا په ټولنه کې ځان ته ځای ځایګۍ وموندي. نو هومره ښه ژوندانه نه لري. دې تر څنګ بیا په یو ډول ژور خفګان هم ځینې یخته کېږي. د ډېری کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. ستره ستونزه یې دا موږ بللی شو خو ښه دی. یعنی له امنیتي لحاظه ژوند یې لږ څه ښه دی لیکن په ټوله کې ځینې ډېر لږ شته دي چې بېرته خپلو د خپلې خوښې وړ یا د خپل افغانستان د دندې مطابق دنده لري. ډېری یې باید له پایل او له سره بل مسلک ځان ته وټاکي او بله دنده باید پیل کړي چې فکر کوم ډېره ستونزمنه ده. خو بس موږ د افغانانو ژوند همدغه سي دی. بیا په تیره د هغو افغانانو ژوند ستونزمن دی چې اوس هم په آسیایي هیوادونو کې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پراته دي او د یوې لارې موندلو په لټه کې دي. هغوی ته فکر کوم تر رسیدلو افغان خبریالانو لا ژوندانه سخت دی.
مننه مننه. دا چې روحي رواني ستونزې څومره دي، اول به زازای صاحب ته ورشو چې دوی په پاکستان کې دي. زازه صاحب تاسو راته وای هغه خبر اعلان چې حالت دی او کورنۍ حالت دی، ماشومان حالت دی، د دوی د زده کړو په اړه راته وای او د دوی د روحي او رواني حالت په اړه راته وای چې څه وضعیت کې دی دوی.
ډېر مننه. روحي رواني حالت خو تاسو باور وکړئ هغه ګڼ شمېر همکاران چې خصوصا موږ په یو ځای کې کار کړی و د تیرو کلونو په پرتله، یعنی دومره فرق، دومره توپیر راغلی دی دوی په خبرو کې، د دوی په کردارونو رفتارونو کې چې اصلا د باور او تصور وړ نه وه. بله مسله دا ده چې نه تنها دا چې ښوونځي خو ډېره لرې خبره ده، د ګوتو په شمېر کورنۍ کولی شي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي، ولې نور ګڼ شمېر افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي حتی د کورونو کرایې ته حیران دي چې دغه میاشت پوره کېږي، نو بله میاشت څنګه کولی شم چې د کرایه ورکړم. بله مسله ما چې مخکې یادونه وکړه د ویزو ده، دا ویزې که یو څوک یو کس وي، دوه کسه وي، خو ډېره به مشکله نه وي، ولې یوه کورنۍ چې د کورنۍ غړي اووه اته کسه وي او دوی د کورنۍ هر غړي ته په دې شکل باندې ویزه نه وي کې، که چیرې نه وي هم نه کې، که خدای مقابل آخره دوی بیرته افغانستان ته لیږل کېږي یا د کوم کار جوړېږي، نو دوی به ډېره غټه جریمه ورکوي چې په هر کس باندې تر $300 ډېره جریمه راځي. نو دغه اقتصادي ستونزې په خپله د دې لامل ګرځېدلې دي چې ټول روحي رواني وضعیت لاړخه په ډېر بد حالت کې دي، او دا حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نو یوه لویه هیله زما او د ګڼ شمېر نورو همکارانو دا ده چې دغه خبریالان چې په تیره کې به دوی د خلکو پر وضعیت باندې خبر جوړاوه او د خلکو بد وضعیت او د خلکو د مظلومیت غږ وړاندې کوو نورو ته، نن دوی په هماغسې مظلومیت کې واقع دي، دوی داسې پاتې نه شي.
مننه کور ودان. موږ هیله مند یو چې یو ورځ دغه ستونزې د افغان خبریالانو حل شي. خطر جانې تاسو راته وایي، زازه صاحب خو اشاره وکړه چې هلته اقتصادي ستونزې، روحي او رواني ستونزې او په ټوله کې د هغوی کور نشتون او د ویزې نشتون دا سره غاړه شوي دي چې بالاخره دغه افغانان په دغې ستونزو اخته دي او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو کې خبریالان څو ستونزې لري چې دوی په رواني او روحي ستونزو اخته کیږي؟
دغه جلا وطنی خپل په یو ډول فشار راوړي پر هر انسان چې وي، که هغه د هر هیواد وي. بیا زموږ د افغانستان وګړو په څیر چې هیواد یې په هغه حالت کې پریښی او دغه هیوادونو ته راغلي دي، په هغوی بیا لا سخت فشار راځي. دې ته چې کله زه یې پرتله کوم، هغه کسان، هغه کډوالان چې د افغانستان یو پخوا راغلي دي، هغوی لږ څه ښه وضعیت کې دي، یعنی ځان ته توجیه لري، ځکه چې په خپل هوډ او په خپل نیت راغلي دي. خو دغه افغان خبریالان چې وس راغلي دي، یعنی د کابل تر سقوط وروسته د امنیتي ننګونو له کبله اړ شوي دي چې باید هیواد پرېږدي او دغه هیوادونو ته راغلي دي، دوی بیا لا تر فشار لاندې دي. د دې تر څنګ ګڼې ننګونې دي، لکه د ژوند له سره پیلول، بیا د دندې موندل چې وس ډډۍ مډډیری یې نشي کولی چې بیرته خبریال شي، بیرته په یوه رسنۍ کې کار وکړي یا یو فرهنګي او اداري کار ترسره کړي. ښایي ډیری یې اوس همدا اوس په شاقه کارونو اخته دي او په کاریګرۍ اخته دي دغو هیوادونو کې، که څه هم د پرتلې وړ نه د افغانستان او د غذای، خو بیا هم ډیری یې ځینې هیوادونو کې چې ژبه یې خپله ژبه لري، لکه فرانسه، جرمني او دې ته ورته ژبې ستونزه، ژبنۍ ستونزه ورته سخته ده. دغه وضعیت او له ټولنې سره په یو ډول تړاو موندل او جوړښت ورکول او
ټولنیز بستر غړول فکر کوم هغه به خای ورته دوم رستونځمانه نه وي ځکه چې خبريال لدغه پرو ځان نیستل شي او دغه چارو تر سره کول ورته رستونځمانه نه ده. خو دغه نوري هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم وخت ترتیا ده چې باید دوی یې هوارکړي.
بالکل مننه جلال زه سپتا سترازم مخکیم اغلی شیرزاد یادونه وکړه چې دوی به پراتلونکو کې د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سال سرناسته ولري. تاسو اونده ورته خپل کوم ستونزې یادوي چې دوی پاغې نسته کې یاد کړی؟
راست به ما یک چند موضوع مشخص هم میخواییم یادواری بکنم. یکی او خبرنگار هایی که در پاکستان مثلا کسای خبرنگار های محلی هستند و در پاکستان یا در ایران بسر میبرند توجه جدی بر آنها صورت بگیره موضوع اساسی است و بخش بعدی که کارمندای رسانه های محلی که در ولایات هستند اصلاحی سازمان ها باید توجه برشان صورت بگیره چون رسانه های محلی آید بیشتر نداره. آید بیشترشان از اعلانات تجارتی است و از زیادتر پروژه ها و قراردادی هایی که قبلا بدو قراردادی ها و گپا نیست و باید برازات توجه جدی صورت بگیره. یک سال گذشته یک آوازه نشر شد که تعداد از سازمان های خارجی یا یونمای هر بخش دیگه کسه برای کارمندای رسانه ماش تعیین میکنن، مثلا در ماه $200 یا $150 برازا ماش میده و آوازه ها بود و همون نام بود و دیگه چیز هم نشد و باید دی بخش هم به این سازمان هم برای رسانه های محلی توجه کنند چون زیادتر اوقات نشرات و برنامه هایی که نشر میکنند به خاطر مردم کار میکنند و توجه نهادهای مرکزی متاسفانه که بالای رسانه های محلی بیشتر نیست. دیگر این رسانه رو باید تقویه بکنند، کمک و همکاری باید همراهشان بکنند. کارمندایی که به سرنوشت هستند اکنون رسانه هایی که بسته شده و کارمندا بیکار هستند، کار نمیکنند و زمینه کار برشان مساعد نیست و پول ندارند که مثلا اگر دکان جور بکنند یا کدام کار دیگر را شروع بکنند برای پول ندارند، آید ندارند. دیگر این کارمندا رو باید خیلی زیاد جدی تعقیب بکنند و حتی شهرت از روی پیش خود بگیرند و همراهشان همکاری صورت بگیرند.
در مدن کروادان اخلی شیرزاد روستی شیبی دی که تاسیم چویل غواره چی اضافه کوای میروانی؟
بلکل سیال سیب ما د جورنالستان چی پتابیت که دی پده حق لخفل ماستری تیسیز لیکل ده په دې هکله ځینې نکات اشاره کوم. څه چې ما ومندل دا و چې هغه ژورنالستان چې په تبعید کې دي دوی د دې ستونزې توپیر لري د هغه کال نه چې دوی راځي. که ډېر وخت تیر کړی ستونزې لکی او که لږ وخت تیر کړی په اوایلو کې ستونزې ډېرې دي. بله خبره د ژبه مسله ده که دوی انګلیسي زده یا هغه ملکو ته ځي چې انګلیسي ښیي بیا کار آسان دی، خو دغه اروپایي ملکو ته چې راځي بیخي کار سخت دی. لکه ناروی هیزی که ژبه نارویژي ده هیڅ رسنه په انګلیسي کار نه کوي. بل خبره د ادغام مسله ده، دوی ادغام سخت دی او دوی یو رقم ته خپل هویت د لاسه ورکوي، هغه هویت چې د دوی مسلک سره تړاو لري. بل د دوی تعلیمي اسناد دي چې په ځینې ملکو کې قبلیږي او په ځینې ملکو کې اصلا نه قبلیږي لکه چېرته چې زه یم، زه اسکاندیناویا کې یم، ناروی کې یم. بل مسله دوی سره دی د هغې ملک آسانتیاوی دی چې دوی ته برابرې، یعنی دوی په خپله هیڅ څه کوای نشي خو هغه ملک چې کوم آسانتیاوی دوی ته برابرې د هغې په اساس به دوی چلیږي. ما تیر کال کله چې دا تیزس ولیکلو زه دې باندې هم پوه شوم چې کله دوی کار کوي په رسنۍ کې دوی ته د یو ژورنالیست یا خبریال مستقل آزاد په سترګه کتل هیڅکله نه کتل کیږي او صرف د یو مهاجر ژورنالیست په سترګه کتل کیږي. بغیر د هغې نه ما د ملګري خبرې نوټ کړې محلي رسنۍ، دا به موږ حتما شریکوو او هیله ده چې یو څه به
مننه کور ودان مګه هیله مند یو چې تاسو چې کومه ناسته لري پراتلونګي کې ټولي د ژورنالستان هغه ستونزې چې جلال زئی صاحب ورته اشاره وکړه د هم په خپل ناسته کې یاد کړی او د ته هم رسیدنه وشي. له ټولو قدرمنو ملمنو او له تاسو ریدونکو هم ډېره مننه. تر بل خبرونې خې چاره
خلق و خلق و خلق و خلق خلکو ی خلکو 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 منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات سے خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات سے خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوي